په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر په پلازمینه د وحکې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام کوي د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
مجلس مثبت و نن به هم د همدې اړوند موضوعات په اړه باندې بحثونه کوي.
دواړه لوري له دوه خبرو صحیح کوي. په دې اړه به د چارو لې وکتونکو سره وغږیږو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي.
د شوزو مشکل شوزاله ولای او د شوزو د پاره ډیر قدم عالمی په بخښ کې ام د ډاکټری په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
لنجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو د ازل د لیلما په نوم د دولسم ټولګي له وزدوک زده کوونکو سره لیوي زده کوونکو سره خبرې کړې چې دا هم د نور نجونو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
زه ډیر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشو رسیدلی.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې ځانګړې خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې
طالبان وی په قطر کې پر بیلو بیلو مسایلو خبري سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی چې د افغان جنو او شوزو روغتیا لومړیتوب دی. پیراخ کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او نورو لوریو خبرې پرون پیل سوې چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې پرون پر څو مسایلو بحث شوی.
قوم ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخښه باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هیواد وضعیت ته تشریح شو. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشول. بانکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استاد سره خبرې وکړې. خو د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان شوزو او نجونو لاسرسی یو لومړی توپ دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی هم په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالي مرستې له بندېدو سره له 2000 ډېر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستي وزندولې چې له عمله د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخامخ شوه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته پر 1000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. د عراق په شمال کې د کردانو د پیشمرګه ملیشا ځواک 15 غړي د سړک غړي بم په چاودنې کې ووژل سول. حمله پرونه وخت د عراقي کردانو د کورواکي سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې سوي ده چې تر حمله وروسته وسلوالو کسانو د پیشمرګه ځواک پر یو پوسته حمله وکړه او څلور ملیشا پوځیان هلته ټپیان کړل. که څه هم چارواکي وایي دا حمله داعش ډلې کړې ده خو د پیش مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له کله چې عراق په 2018 کال کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ د پیشمرګه ملیشا او په ګډون د عراق پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې زیاتې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په یو سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. لبردی محمدوف سره د کتنې پر مهال د اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیه ولسمشر خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه ژمن دي چې په خپلو کې دوه اړخیز تجارت 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. اردوغان با به د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو له نورو مشرانو سره هم وګوري. د روسیې په سایبریا کې له وکان څخه د 15 نورو کان کیندون کو مړی وېستل سول. په کیمرو په سیمه کې تیر پنځشنبه ناوخته 14 وسو چې د 15 غرونو کو په ګډون د مړ شمیر پکې 153 دلې دی. چارواکو ویلي چې د غرونې ډله لا هم په کان کې د چي د اوبو په ایستلو او د کاربون مونوکساید غازو د اندازې کمولو هڅه کوي. په کان کې د 14 لکبل شپې ته کسان ټپین سوي چې پروختون کې بستر دي او 209 دیرش تنه نور کان کیندون کې په بریالي ډول ایستل سوي دي. د خوندي توبل اصول د سرغړونی او ناغړی لکبل دوی جنایي دوسیه ثبت سوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر د هغه مرستیال د صحی نظر او دوه د خوندي توپ چرون کې پکې شامل دي ترنیول کېدو وروسته تورن سوي دي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې روانې دي. د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلمان یو جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره د 21 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان سیالي سره کوي. د قرغیزستان د نن درې اچونې 2415 مرکزونه پرانستل سوي او پر دې سربیره په 29 نورو هیوادونو کې هم قرغیزي وګړو ته درې اچولو 95 مرکزونه پرانستل سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی خبري به چې نن هم دوام لري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبان او امریکایي پلاوی اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبري پیرون پیل شوی او نن دوهمه ورځ ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبت او تر ډېرې د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. د کتنو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شویو پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوی سره خبرو کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، نجون او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
په عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته تشریح شولو. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایان هله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره به پیل شوی خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بیلابیلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د نوومبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر دوه اونیو دوحه کې پاتې شي. هغه بل طالب پلاوی سره له کتنو سربیره د امریکا له شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلاره کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین په اړه ده. هغه چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تیرو شروع کلونو کې پرې پریمانه پانګونه شوې. که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له دې مجلسونو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا له وړاندې ویل چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او دوی د دې جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي. خو آیا په دوحه کې پیل شوې خبرې به وکولی شي چې دا دریزونه نرم کړي؟ د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد:
زه فکر کوم چې امریکا به تر یو حد پورې د افغانستان کنګل شوی پیسې په مشروط ډول آزاد کړي، خو فکر نه کوم چې پر نږدې راتلونکي کې د امریکا د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژني، ځکه مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او دوی لا یوې ملموسې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
واکته د طالبانو له رسیدو سره طالب پلاوی او امریکایي چارواکو په تیر اکتوبر میاشت کې رسمي لیدنه وکړه او دواړو لور یو شوې غونډه اغیزمنه وبلله، خو کانګرس ته د طالبانو د حکومت د لیک وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ غبرګون وښوده چې لا ډیر کار ته اړتیا شته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د غرض د امریکا او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د خبرو په باب مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي هیله مند دي دغه خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د دې خبرو د نور تحلیل لپاره د سیاسي چارو او پو حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
ډېره مننه نورې صاحب، تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، دواړه لوري ستاسو په نظر دریزونه په کومو مواردو کې ډېر سره نږدې دي او کېدای شي چې په هغو دریزونو کې چې سره دواړه لوري نږدې دي دوی یوې موافقې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم دوی صاحب دلته دا اړخونه باید معلوم شي. یو، امریکا د اروپایي اتحادیا نور نړیوال ټولنه او طالبان. زه فکر کوم امریکا او طالبان تر ډیره پورې هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخته یوړل تفاهمنامې سره داخل سول په تیر کال کې، د ناټو نور غړي یا د ناټو نور همکاران چې د امریکا سره په داخل کال کې جګړه وکړل په افغانستان کې، امریکا تقریبا هغه یو نوې څنډې ته ایښی و او اکثر فیصله یې په خپل کولې. اروپایي اتحادیې غړي وادونه خصوصا شکایت کوي چې مثلا نور باید په دغه کې نو اوسي اروپا تشویر څخه د باندې پاتې نه شو. نو زه فکر کوم دلته یو د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه دي چې طالبان سره مذاکرات کوي، امریکا یې کوي او طالبان بل طرف دی. بس بل راځي چې امریکا د طالبان څخه غواړي او طالبان د امریکا څخه څه غواړي او دوی څنګه سره نږدې دي په یو بل. زه فکر کوم د امریکا لپاره دا ډېر مهمه ده چې پاسته دی نه چې مثلا د افغانستان او تل دی طالبانو نظام حاکم شوی دی، طالب اجازه ورنه کی هغه دغه ته هغه ډلو ته یا هغه وادن چې د امریکا سره په تضاد کې دي، آیا مثلا طالب د امریکا دوست پات کیږي او یا به هم د چین او ایران او روسیې طرف ته ځي؟ یو دا ډېر مهمه ده. او په دې کې ډېر زیات موارد نورم کې د سیاسي لحاظه متلیزه او اقتصادي لحاظه، مثلا دغه وادن چې ما ذکر کړل ایران او چین ډېر زیات د غلری دلچسپي لري چې د افغانستان په مادونو او ذخایرو کې یو رول ولري، او امریکا دغه څه نه غواړي چې پس د امریکا د خروج نه د چین او د ایران او د روسیې رول په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې بالخصوص یاد وسي. چون چې امریکا وایي چې یو نو داس فکر کیږي دا اوازې یا مثلا دا سپیکولیشنز دي چې طالب دراوستلو کې امریکا یو نو کومک کړی، نو طالب باید په هغه دغه کې هغه خپل کور به تادا کې د امریکا چې څه غواړي دا غي هم کار پات. یو دوه مسله ده چې کوم چې دا اوسنی مذاکرات ډېر زیات په استخباراتي مواردو باندې هم شاید بحث وکړي، چون چې د ټام ویسټ تاریخ چکه وکتلای شي د په نظامی برخه کې تجربه لري او د خصوصي استخباراتي برخه کې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده، نو د رول د پټول مذاکراتو کې فکر کوم د طالبان څخه د اقتصادي او سیاسي موارد نه بغیر امنیتي موارد کې مواردې چې طالبان او امریکا یو نو همکار پاتې شي، هغه چې د امریکا امنیتي انټرست یا منافع په افغانستان کې چې شته هغه بل بحث دی. مګر فکر کوم دوی غواړي چې طالب هغه منافع وکړي ورسره کومک وکړي امریکا سره.
اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، طالبان یو څه غواړي، امریکا او اروپایي ټولنه یا غرب لویدیځ په ټوله کې بل څه غواړي. په سیاسي، اقتصادي او نورو بشري برخو کې افغانستان په اوس وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې یو موضوع چې طالبان ډیر په اصرار کوي هغه دا ده چې باید د افغانستان شتمنی امریکا آزاد کړي. بل تعامل د طالبانو له حکومت سره، طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع ده. آیا په دغو دو برخو کې سیاسي او اقتصادي برخه کې به دوړ لوري هغه تم چې له دې غونډې کوي لاس ته راوړي، هغه هیله چې له دې غونډې کوي
از ما تحلیل نوریسه بدا دیش طالبان اصلا او غنده دا سیاسی مشروعیت سید و تمویم دی، مگر پا اولویت که نده دا موضوع پا اولویت قرار نلده، چون چه اکثر دا بارنی ودون و استازی و سفیران پا افغانستان که فعالیت کوی سفرونه کوی، نو طالب فکر که چه یوراز نه یوراز دا سیاسی مشروعیت را دی، یعنی دا پا اغتر کول و مهم اولویت که نده. ځکه چې د امریکا همکاري د طالبانو سره نو بیا ټول نړۍ په اسانۍ باندې پیژني، خو د اروپایي وادو د پاره فکر کوم تر ټولو مهمه ده چې طالب سره څنګه په عیني وخت کې تعامل وکړي، راشه درشه او اقتصادي کومکونه د افغانستان سره وکړي، او په عیني وخت کې طالب نظام په رسمیت ونه پیژني، چون چې دا یو ډېر مشکل کار دی. نو زه فکر کوم طالبان تر ټولو مهمه دا ده چې دا فکر کوي چې باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو، چې څه منافع تاسو په افغانستان کې لري، په سیمه کې لري، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ تاسو همکار پاتې کېدلی شو. نو که چیرې دغه یو نو وکولی شي چې امریکا په دې قانې کې چې بل یو موږ تاسو دوستان یو، نو زه فکر کوم دا بیا مالي کومکونو ته هم لاره ایجادولی شي، او دغه نور مثلا د امریکا دپاره د ښځو حقوقو دا مسایل زه فکر کوم یو نو بانه ده او ډېر ورته مهم نه ده. که چېرې دوی ته دا ټوله مهم وای نو طالب یې په دونه اسانۍ نه پرېښودلی چې راسي، یا د افغانستان پخوانی نظام بې نه پرېښودلی چې دومره په اسانۍ چپه شي. مګر د اروپایي اتحادیې هیوادونو دپاره او یا هم د ځینو نړیوال بنسټونو لپاره دا مهم، دا مسایل ډیر مهم دي، چون چې هغه پر دغه اصول باندې ډیر پابند دي، او هغه دا وایي چې مثلا طالب باید دغه نسی دغه تر څو لاندې نه کی، او په عین وخت کې امریکا هم ټول فیصله په خپل نسی کولای، چون چې د متحدین لري که امریکا نن فیصله وکړي چې طالب نه منو، بیا نور متحدین ورته وایي چې تا خوشحال کاله د دې پر وړاندې جنگ وکړي، د دې د کورستان ګرنل نن څه بدل سول چې ته پر اسمه فیژن یو دی وم کار پس فاطمه زکه کوم دا یو نو لوبي غری دا دروازه خو درو طرف ته پاره مثلا یو بل د اعتماد فضا را نه
کی. ازمي سب کلندر ته وای ولست هم دغه خبرو ته منتظر دی. آیا فکر کوي چې داسې کوم پریکړه وشي چې د ولس درد دوا کی چې نن ورځ لري رو اقتصادي او نور ستونزو سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم د پلان مدد کې ډیر زیات مهم دا دي چې مثلا زمي روان دی، ډیر سخت زمي وي، البته خلک به د خوراک د غذایی توکو د نشتون سره مخامخ کیږي، فکر پاپولار دی. یعنی زه فکر کوم د لند مدد لپاره یزنی کومکونه به وسی، او دغه هیوادونه زه فکر کوم همدغه تراغل دي چې طالب رسمیت نه پیژنو، کومک د طالب سره نه کوم، مګر د افغان ولس سره کوو. نو زه فکر کوم شاید په دغه برخه کې کومکونه وسی، خو ډیر کومکونه به زما ما فکر دا دي چې امریکا به ډیر کومکونه په دې برخه کې ونه کوي. هغه اروپایي هیوادونه او هغه ټولنې چې د اروپایي هیوادونو د خوا څخه د کیږي تمویلي شاید هغې په دې کې راغنده رول ولري، او هغه کومکونه به افغانان ته زه فکر کوم په دغه بالخصوص په دغه سختو حالاتو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه صحیح دي، غذایي دي او نور مسایل.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه حکمت اعظمي و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمیر نجونې د کار غوښتنه کوي. په کندهار کې د شنبه په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. یو شمیر فارغ شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا دنده ده. نور په دې راپور کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې په یو وخت کې 200 کسان د حقوق او سیاسي علومو له فاندي څخه فارغ کړل چې له جملې ډیر لستنی جنې دي. له لوړو زده کړو څخه فارغ شوي کسان د طالبانو له حکومت په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د دې لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي. یعنی هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابط پر اساس باندې.
زه د فارغ کارونه مثلا که په موسساتو کې، که په مکاتبو کې، که په د معلمي بخښنه دوی ته مثلا اجازه ورکړي چې دوی وکولای شي خپل د تحصیلات نور مت. زه د فارغ د شوز مشکل شزاله ولای شي سيد او د شوز د فارغ ډیر کده معلمي په بخښ کې امارتیا ده، د ډاکټري په بخښ کې ما امورته ارتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپل هغو ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازی انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شوو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
90% موږ هغه کسان درولې دي چې هغه د پانتونونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتونونو څخه، یو کس د کندهار پانتونونو څخه، یو کس د نورو پانتونونو څخه ریبکیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خو خامخا به هغه ته وظیفه ترلاسه شوي. اما خبره دا ده چې موږ دلته عصري علومو ته ډېر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د عصري علومو څخه فارغین وي دې ته باید ځای ورکول سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز انجنی له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
به هم پام دې موضوع کې تم کې ګلنجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو د ځل د لیلو ما په نوم د میدان وردګو ولایت دولسم ټولګي له یوې زده کوونکو سره مرکه کړي. دا هم د نورنجونو زده کوونکو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. نو مو وړي د مرکه په پیل کې په دې اړه چې دا څه ډول احساس لري چې اوس ښوونځي ته نزي خپل مرکه داسې پیل کړه.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سنپنټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې ترابه د پرې د داس موږ پوت نشو ته تحصیل د زګره د پختر ډېر موږ اندخمان یو.
لومړی ځل چې خبر سوی چې افغان حکومت سکوت وکړ څه فکر مو کاوه، احساس مو څه؟
په اول کې ما پسند کې دا سراغ چې دا لچراغ په افغانستان کې موجهاتمن د انجینر مکتبونه بندوي، ځکه داسې دی هم داسې هدف هم داسې و دی نه غواړي چې ښځه په جامعه باندې کار وکړي او انجینر ته د درس حق نه ورکوي.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
زه خو د ما هدف او د ما ارزو داسې و چې زه د مکتب د خیر فارغ شم، داسې په ښه پوهنځی د طب پوهنځی کامیاب شم، د خپل هموطن خپل هیواد ته مرسته او همکاري وکړم، خدمت وکړم خپل هیوادوالو ته. او داسې فکر مو وکړ چې داسې زمینه اوس راغلې ده، هېڅ شی نشه، نه پوهنتون سم خلاصې دي، نه شاګردان مکتب ته سي. تر اول تر شپږم پورې شروع دي، بعد دغه شاګردان مکتب ته نشه تلی، بندي د دې په خاطر زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشه رسېدلی.
نو اوس څه فکر کوي او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
اوس خو درسونه نشته، خو مجبور د کور کارونو کې بند یو او داسې خاص علاقه په درسو کې نشته، چې ځکه چې اوس مکتبونه ټول بند دي. هر وخت چې مکتبونه هر وخت خلاص بي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته دي هغه په خاطر چې درس به وایي او تشویق بشي، او اوس خو نه درس شته هم نشته، ټول داسې ناهیلي یو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوي لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي، د سهار خو خپل کتابونه اخلو، خپل هغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کارونو د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته ځکه چې زموږ ټولنه زموږ افغانستان ملت چې دی په همدو شرایطو باندې خپل نجونې واده کوي د نه پوهېږي خپل اولاد حقوق څه شی دي باید څه باید وکړي او د زر تر زر داسې فکر کو چې باید هر نجونې باید زر تر زر خپل کور ته لاړه شي خپل مسؤلیت ادا کړي بچیان راوړي د ده په سر زموږ ملت همداسې یو رسم همداسې رواج لري ځکه چې تحصیل کرده خلک په تو که در اهمیت نه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې وایي د نورو نجونو په څیر د هم خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادۍ رادیو او ریاو سمي ونړیواله موضوع د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هممهاله څو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه پر روسیې، امریکا، کاناډا او د افریقا په څو هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس دې نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې په نړۍ کې به اقتصادي وده بیا ورو شي. تفصیل یې سمه روان په راپورټ کې.
څو اروپایي هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوي بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26مه د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوې بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوې کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبري آژانس وایي د کورونا د دې نوي بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو دوه کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېږي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوې بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره د هیواد ته سفر وکړي. اسرائیل همدار از ویلی چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژي څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ کړي د کورونا د نوي بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوي بڼې دوه لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پریکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړي نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کورونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کورونا د نوی بڼی پیښې ثبت کړي دي. کورونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شو او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسې او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.